بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دشبارې پاړه ووري او بلې و افغان شبارون کې سره چې په لسکونو کتابونه ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم پولونه کې ورته ضرورت دي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څغورې دوته په افغانستان کې خوښ دي.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه نامیدی او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده.
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبويي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبلز زده کوي.
پرونی په پیل کې د شپړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیل له عبري ژبې لاتین ته شپړلې دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې زر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نشتی هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندلی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د شپړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات ته پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د شپړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نور موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه په بله شبه په شخ شپړې. دا سانتیاوی په زیاتې دودي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سانتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړ شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیق وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی یا ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نور ژباړې شوي. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نژدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوي دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپیږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاس لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کار وکړ، ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډیر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم. او دا غوږ هم دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هلی سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزادې مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. دغه دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د راتلونکي کې پکار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لار خ په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دغه ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شو. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، اته په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده اوسته درسېږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. همدا یو دغه وه یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه، خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کیږي نه، ناشران او خبرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغه کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي، نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کم شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ وسم غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سم شته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیر ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیر ښه ده، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخ ته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکوالای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مندري غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازمان دي شوی کار نشو کولای، د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سیو ارګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کې چې موږ د یو بل نه خبرې ګوم نه چې څوک په چی شي کار کوي، به چې کله کتاب چاپ شي نو موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی، نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، خو به چا ډیره دلچسپی ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب می ترلاسه نکړ به ما نور دغه و نکړه چې ان تحمل کول نه نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د ډیر سخت طرفدارم چې ګټ کاروشي ګټ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هماغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډېر طرفدار یم او د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی ان کې معنی دا چې تروسه پورنده شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډیر شوی د خدا سره شوی نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې هغه مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستای او د یو بل کارونه ستای او دا څه شته خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی ډیر د سی یو ډول مافي غوندې بڼه ده زدا سی وایم چې هغه کې आवाज هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړې کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په ماغه بڼه باندې ویشل کیږي کوم مادي امتیاز کوم مانوي امتیاز هم هغه بڼه باندې ویشل کیږي حتی کړه کتابونو مخکتنی یا اگر کتابونو نه چاپ فرصت بس پامه غ کانالونو باندې وشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوتن یاس تازه یو نوی چاپریال ته داخل سی بیاس دغه ډول بدلون د وجبارن لپاره څه ډول غیز لرلای سي
بالکل د چاپریال بدلیدل کډوالي د خپل هواد پر خود د خپل هواد نه لری تل خپل خلکو نه لری تل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټول انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره ممدوم را سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغه وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت اوس غمل را ته ډیر سخت او بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلته لږ از دکړله خلکو سره میغه لمړنۍ خبر از دک نو به وضعیت لږ برته لږ خشو وسم نورمال وضعیت نه دی خو البته خده دغه څه بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې و ننګو نه ځکه ډیره سخت دی چې څوک دی بل ټولن تلر شي ژبې باندې دی پوین شي ژوند دی نوې ملګری دی نوې کار دی نوې اقتصادي وضعیت معلوم نه نه مطمئن دی په دغه وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه مرکه فرصت دی چې ژباړونکو لیکوالان په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي د نوو آثار سره مخ کیږي نوې ژبه زده کوي بیا د ژباړې د پاره راتلونکو کې ډیر نور مواد پیدا کوي نو دا سخت دی ولکه سخت دی وروسته به په فرصت باندې بدلی دی شي البته د دغه لمرنۍ حالات او زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې وځه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابروم او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبه هغه ژبه چې مثلا اسپانیایي شو جرمنی شو فرانسوي شو دغه ژبه کې چې کوم آثار لیکل شوی دي کړه ول استغونه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ پایمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي
د ای بی ورستی پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي
خش باړه څنګه کو دا پښتنې چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم د ځوانان باندې د پښتنې کې میسجونه مراته کوي زنګونه مراته راوړي او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده کموک خلک والان شو مخ خشباړه کولای شو کموک خلک والان نه مخ خشباړه نشو کولای ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپل د غوړان کې فکر د خپل دی او په خشباړه کې ته د بل چا فکر راخلی غوړان کې نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه د ټولي یو رقم دی او د خلک والې د لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیره مطالعه ضرورت دی چې ډیره زیاته مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړون کې ورته کېدی شي په مونږ کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکي پټکي ترجمه کو معنا بيخي نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتک پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، دا غوي مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، دا غوي په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی دا غوي په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډیره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډیر وکړي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي لدوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپېږي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي، او ستاسو یې منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه ښه والتیا راغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک په دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی، او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په دغه غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی، او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازم او بل چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې دا کتابونه چاپ کړو. نو په دې ورسته کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسل نه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي، او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست، او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي، او له بلې خانه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا ملازمه او بله چې خپل کاروبار د ګړنیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې وخت کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې مونږ شامل اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د سروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لافې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دی او په خپل چې موږ له واکمن چارواکو سره کتلې دي، مو خپل استراتیجی او شریکی کړی دي چې باید لکټر لگا په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مستر دي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون نو د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او غوته مراجعه وشوي شي. لبل خان افغانستان 340 نیو ولسوالۍ لري باید په دې کې مجهز کتابتون نه مجهز کتابتون نه هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنایي کسان کاغه کوم ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي متلای کولای دغه ټول زمینه ورته مسایل وي او هغه د استفاده وکړي شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصر صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لخطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټ له لارې راغوښتي سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سوي شي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختله چې دا کتاب د تواس په نو د افغان فوس له لارې نو وناستول شو البته تاسو حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نش کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای کې مو یو وسته نو په دې اساس دا د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندیدلې دي نو موږ دلیل په یو مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه به هر ځای کې کېدل نو یو میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هر ځای نه استول کی
د دغه ستونزو له خاطر تاسو له مسول چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسول چارواکو سره خبري وکړي چې دا ستونزې هواري شي
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړی ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډیره ډیره مسول تر رسیدګی نه شوی نو په دغه برخه کې هم چې به هر څه ډیر کتابونه نه وښتل کیږي ډیره د پام وړ مسله نه ده نو په دې حساب ډیرو انتشارات دوته لقماندینه د خوده چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو نو دا یو لومړی لامل دی
له شغلی ناصری څخه مننه
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لوي وکور سم خبرو خو سم د سی شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشیب شیب ډیری کی نه کمی کی نه ورکی کی نه رشی کی نه چچی کی په یو بل کې ګډوډ شوی زه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم دې د زخ لسرو لمبو به ویرې دمه لړمان به مې بخپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوړما د جنت پر نعمتونو په میزړه تسکینه دنه په ویالو او ویالو غبینو په مې روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوتا به مې هیڅ هم سره کې دنه کجامې وې د وری خمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما تخره لګیدلنه زه کویره د بلتون و لا دکې لا بابکا او زه یو فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې لا لګر لوی شوم پټټر می زورې دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرځان شوم لخپل ځان می کې د کرکا له هر کس به ویریدم له خپل سیوري به مې حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغ لوریندار هی نو څو خټ کې د لیکلې وا پس پیره تندی می تو یا خلا می چوب خزروڑا می چه بزر دربیه گی پا تندی می ور بلیه گی حوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزروڑا می چه بزر دربیه گی پا تندی می ور بلیه گی حوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چې وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه چچیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یوه ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو، بیا نو خود ترالم خوست کې میلا وی بلې مطبې سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطبو خوست کې 2018 پورې من هغه سره د مین ډیزاینینګ کار می کول. نو د 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د انډیش ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابل کارونه کوي، خو سره کار یې ډیر له کتابونو سره دی. خغلاندې شوي د ځکه چې د سفرې د کتابونو له کمپوز پایل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین د شان کوم د لګډیر مې د تپن د بازار وختنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتل د چې پیسې وړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نو ما وړي وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي، ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
اوزل می یو ژباړه چاپ شوی و زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغه سی. نو یو ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپل پیسو راونیولو. دا ته ډیر جالبه
دی. یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډیر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډیر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپره ونه هم وي. د دې ترڅنګ غونډې بسیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقي د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو په هنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقي د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا پټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنګ پونم دی او ځوان دی چې لورز مزورې نورسته د رباب د زدکړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزی او د رباب د زدکړې تمرین کوي نو مولي وویل چې د رباب د زدکړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تتلما نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې باندې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي باندې غوول ټپې باندې ویلې بیا ما ځان له ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اذر خاني سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغاني سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تې دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م پیوایو د
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبلا هغه سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زکړې ترڅنګ د موسیقۍ پر رموز هم د موسیقۍ زکړلانو ته درس ورکوي نو موري هله سرګند کړ چې دا مرکز به پر اتلونکو کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېر خو دا ډېر پایدار ده چې د موسیقۍ سره هاتم لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربيت خو لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دي دا هغه چې کوم نوک پلک دي دای خو ضرورت خامخاوي
چې مکتوبه سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انزورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لحمد سره د ازادي راډیو مجلې دا کنه سرته ورسیده تر بل خبرونه مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم